نیور بیا ستړي مسی ز عبدالحی کاکړ ما وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی امریکا د پاکستان له پخوانی سفیر حسین حقانی سره د قانون مطابق چلند واړی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي له فوز او دلی سره هیڅ لانجه نسته دا د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه لرو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه روانه غړي پای ته رسوي خو د هر څه وروسته په فایل کې مایک بشیر کوښښ تاسپارم چې د سیمې او نړۍ له حالاتو مو خبر کړي.
د پاکستان ولسمشر وایي د لانجمن لیک په اړه به د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې په لټنې مني. امریکا وایي د لانجمن خط په کیس کې د امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره سم قانوني چلند وشي او په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وو عام وګړي او 15 ناټو پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د حکومت به د لانجمن لیک په حق له د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په لټنې مني ځکه پارلمان د هیواد تر ټولو برلاسي اداره ده. دا لومړی ځل چې آصف علي زرداری د لانجمن خط په اړه خپل دریز ورکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ وار له مخه د لانجمن خط د پلټن لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. پاکستانی ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې کړي. هغه ویلي له پوځ او عدلیه سره هیڅ لانجه نه لري او د ده په باور د لانجمن لیک مسله هغه خلکو بې وخت راپورته کړي چې هیواد کمزوره کول غواړي. د میمو ګیټ سکینډل په نوم د لانجمن خط مسله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز راپورته کړې وه. هغه ادعا کړې وه چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په واشنگټن کې د هغه وخت د پاکستاني سفیر حسین حقانی په وینا د امریکا د ټولو ځواکونو د پخوانی مشر اډمیرل مک مولن ته لیک لیږلی وو. د ده پیدا په خط کې له امریکا غوښتل شوی وو چې د پاکستاني پوځ لخوا د ولسي حکومت د لرې کولو د هڅو مخه دې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څاري. پر حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لانجمن خط چې پکې د پاکستاني پوځ د واکونو د کمال غوښتنه شو او په اړه مقدمه روانه ده. حقانی لدن د استعفا ورکړي خدا تورونه ردی. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه خودلې چې ژوند یې محفوظ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ په یو خبري ناسته کې ویل
an internal matter for Pakistan and we respect
da kutsa ham da Pakistan dakhili masala da mug tama ko che da Hussein Haqani kes da se par mukh laad shi che kharawi pa insaaf laad wi aw zar tar zar wushi mug da hila ham la ro che Haqani ta di da Pakistan da qanun la land aw da narawal qanunun pa tayid sara tol huquqi tawajjuh war kar shi mug ba da kes aw halat la nizdi ch khasaro
under Pakistani
نولن همداراز خبرلون ته وویل چې د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې د هغه سفارشاتو په اړه چې د امریکا او ناټو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ لپاره تیار کړل شوې دي دوی ته په رسمي توګه څنګه دي ورکړل شوې. د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د څلیرش پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته ډېرې خراب شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډي ودرول. نولینډ وویل تر اوسه پورې د لارې د پرانیستلو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر ته پاکستان ته د اټمي موادو د لیږلو په تور کې د دریو کلونو او وی میاشتې د بند سزا اورولې ده. د ریچرز خبري اژانس په وینا دا کس ندیم اختر نومیږي او د میریلینډ ایالت اوسیدونکی دی. په شپږ څلوېښت کلن ندیم اختر تور دی چې د یو تجارتي کمپنۍ د نامه لاندې یا خو د اټمي مواد اخیستي او یا یې هم د ترلاسه کولو هڅې کړي. اختر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې خپل جرم منلی و او پرون ورته سزا واورول شوه. هغه به د بند له سزا له تیرولو وروسته پاکستان ته وشړل شي. په بونو کې تیر شپه د نامعلومو وسلوالو په برید کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپا او ډلې ضلعي صدر ملک پښتونیار ژوبل شوی دی. پښتونیار مشال ریډي ته وویل چې دغسې بریدونه باید د سیمې لپاره د کار مخه ونه نیسي. بلوچستان ته د خپل سفر په مهال د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې د دې صوبې د ورکو خلکو او نورو ستونزو د هوارولو لپاره باید ډیر ژر د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راغوښتل شي چې د دوی ګوند یې کوربتوب ته تیار دی. نوموړي د وژل شوي بلوچ ملت پر نواب اکبرخان بوکټي له زوی او یو شمېر نورو سیاستوالو سره په کوټه کې ملاقاتونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام د زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوی وو چې امریکا دې په یوه میاشت کې دننه د زندان افغانانو ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویکټوریا نیولینډ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانانو ته د زندان د ادارې د چارو په سپارلو یې خبرې شوې او دلچسپي لري چې دغه کار ترسره شي، خو د سپارلو لپاره یې کوم ښکاره وخت نه شي ټاکل کېدی، ځکه چې د نوموړي په وینا ډېرې تخنیکي مسلې شته چې باید هوار شي. د افغانستان په جنوب کې د ناټو 15 پوځیان او 2 ځایي ولسی وګړي وژل شوې دي. ناټو وایي چې 4 پوځیان یې په کندهار کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې او یو سرتیری یې په یو بل جنوبي ولایت کې د وسلوالو سره په نښته کې ووژل شو. بلخواته د اوروزګان ولایت د امنی قمندانۍ وایند فرید عیل وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یوه بمی چاودنه کې 2 ولسی وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر غربي هوادونو او ایران غږ کړی چې تاوتریخوالی دې کم کړي. پرون ایران د نړۍ د تیلو د تجارت له پلوه په مهمې سمندري پټۍ کې د نویو پوځي تمریناتو پلانونو اعلان کړی وو. یاد دی وی چې دا وخت د غربي هوادونو او ایران ترمن د ایران د اټمي پروګرام په سر ناندرې او زور اخیسته. غربي هوادونو وایي چې ایران غواړي اټم بم جوړ کړي، خو ایران وایي اټمي پروګرام د سوله ییز موخو لپاره دی او په غربي هوادونو د فشار اچولو لپاره یې د تیلو د سمندري لارې د بندولو ګواښ هم کړی وو. د خبرونو پای
بشیر ګواښو چې د سیمې او د نړۍ له خبرونو خبر کاست په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي حکومت به د لانجمن خط په حق له د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې پلټنې مني. امریکا ویلي د پخواني پاکستاني سفیر حسین حقانی سره د هغه هیواد له قانون سره سم د شفافه او پرنساف د ولاړ چلند تمه لري.
We also expect that Ambassador Haqqani will be accorded all due consideration under Pakistani law.
په کراچی کې په تشدد کې کمای د باجوړ د شاوخوا 9000 موچیانو پر ژوند شاغس کړي، خو بیا هم دوی ځینې ستونزې لري.
مشکلات هم ډېر جوړ شوی کم دی ماجور علاقې پولیس والا هم تنگول کوي چې بس تاسو باجوړ او دلته تشدګردي پیلاو.
په پای کې 19 پروګرام د رنگونو نړۍ اورېدل مخېروي لمشال سره اوسي. وسم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د حکومت به د لانجمن لیک په حق له د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې پلټنې مني، ځکه د پوینا پارلمان د هیواد تر ټولو برلاسي اداره ده. دا لومړی ځل دی چې آصف علي زرداري د لانجمن خط پاړه خپل دری جوړ کوي، او دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ ورلمخه د لانجمن خط د پلټون لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی او څېړونکي وایي چې عدالت او حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. پاکستاني ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې کړي. هم د دې نور تفصیل په اسلام آباد کې له ریاض مسخل پوښتلې دي.
د لانجمن خط د پلټنو په حواله سره د ولسمشر وینا وا چې هر څوک دا معاملې په سپریم کورټ کې هم چلیږي، خو کوم چې د پارلماني کمیټې د په هغه کې هم د دې پلټنې روانې دي، او چونکی تر ټولو زیات لوی او معتبره اداره غ پارلمان دی، نو که فیصله هر سره اغلا خو دا هغه ختمي منځوري او ختمي فیصله هغه د پارلماني، نو دغه شانته پارلمان چې کوم د خپل کوم بالادستی ده هغه به د دې برقرار اوساتل شي. دغه شانته دی دا خبره هم وکړه چې زموږ د فوج سره یا د بلې یوې ادارې سره هم داسې لانجه سره جګړه نشته. د دې وینا وا چې د څوک وي خصوصا د نواز شریف خبره وکړه چې تر هغه د وخت نه مخکې د ټول ټاکنو خبره کوي، نو زه ورسره په دې لړ کې په خبرو اترو یا د ناستې لپاره تیار یم. د مشرف د مؤاخذې په حواله سره دغې نه چې کله تپوس شو، نو د ولسمشر وینا وا چې په هغه وخت کې د هغه مؤاخذه کول داسې وو چې ورسره کېدی شو چې د فوج کمې حوصلې دي، کم مورال دی، نو هغه را پریوتو نو په دغه وجه باندې د هغه وخت سره مؤاخذه نه ده شوی او اوس د پارلیمان کار دی پارلیمان کول شي د هغه مؤاخذه هم کی او که زما په اړه باندې چاته خبرې س اندېخني یا که زما د سویس حکومت ته د خط لیکلو کوم خبره ده نو هغه د پیپلز پارټي دا خیال دی چې هغه اونلی کلی شي ځکه چې زما سره په دې کې بینظیر بوټو هم راځي او دا بداسي لکه د بینظیر بوټو د قبر ٹرائل کیږي او کله چې ز د صدارت د کرسی نه لری شم نو بیا کو څوک زما مؤاخذه کول غواړي زما خلاف څه کاروي کول غواړي نو زه هغه ته حاضر یم
سمدا ریاض مسخیل لزر تو څه چې لدی علاوه په د آصف علي زرداری په مشر کې یو غونډه سوی د سینټ انتخابات په دې مارچ کې کیږي او نورم سرتیالو جاج اخیستل سوی دی نو هغه څومره مهمه او په دې کې څه ول
چې دا دوه درې ورځې په قومي اسمبلی کې خصوصا د نوي صوبو په حواله سره ډېر زیات بحث شو او په ملک کې داسې خبرې هم کیږي چې ګني د سینټ چې کومې ټاکنې دي هغه د مارچ کې دونکو دي هغه مخکې شي یا چې کومې عامه ټول ټاکنې دي نو هغه هم کیږي چې د وخت مخکې شي په دغه چارو باندې د غور لپاره او د سلام مشورې لپاره د اتحادي جماعتونو چې څونه دي ګوندونه چې کوم سیاسي دي د هغې د مشرانو یو غونډه وشوه په اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د عوامي نېشنل پارټي مسلم لیگ کاف ڈلے او دغه شانتی د قبایلی سیمو نه چې کوم نمائندګانو ورسره د پیپلز پارټي غړي هغه په دې کې ګډون وکړو نو دې دوران یو خو په دې خبره باندې اتفاق وشو چې کوم د صوبو د بل را مخې کړی دی ایم کیو ایم نو دا چې پیپلز پارټي غواړي چې صوبې دې جوړ شي غره دې خلاف نه دی خو چې کوم آئینی او قانوني طریقه ده نو په هغه طریقه دی وشو دا کومه طریقه سره چې دا را مخې شوی دی نو دا طریقه سم نه ده دغه شانتی د سینټ د ټاکنو چې کله خبرو شو سینټ د الیکشن چې کوم خبرو شو نو په هغه کې هغه تاثر رد کړی شو چې ګنې دا ټاکنې به میاشت یا دوه میاشت را مخکې کیږي بلکې د دې وینا و چې دا په مارچ کې کیږي نو په د مارچ په لومړۍ هفته په ځای باندې دا د فروری په اخري هفته کې وشي لس تر ورځې هفته فرق پکې راشي نو دا څومره غټ فرق نه دی او د دې آئین او قانون اجازه ورکوي دغه شانتي چې کومې عام ټول ټاکنې دي نو هغه چونکې هغه کې یو کال پورې یا دغې نه هم لږ زیات وخت لا پاتې دی خو دا فیصله به وشو چې دا چیرې د روان کال په اخري درې میاشتو یعنې اکتوبر نومبر او دسمبر په دې کې کله هم کیدی شي او په دې باندې هم خبرې اترې وشو په دې باندې غور وشو
ریاض مسخیلو چې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری له جیو نیوز شخصي ټلویزیون سره د مرکې کې کړې خبرې چې زیاتره د لانجمن خط پاړوي تفصیل راکولی هم په دې موضوع کې پاتې کېږو امریکا تما څرګنده کړې چې په واشنگټن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین کانی سره به د هغه هیواد له قانون سره سم د شفاف چلند وسی د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې د وایټ هاوس ویاندی وکټوریا نولند وویل امریکا د حسین حقانی کیس له نږدې څاري او دوی د نوموړي له میرمنې سره په تماس کې دي د حسین حقانی پر ضد دا وخت په سپریم کورټ کې دوسیه روانه ده په نوموړي تور دي چې د امریکا د ټولو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته په خط لیکلو کې لاس درلودی په دې مشکوکه خط کې له امریکا غوښتل شوی چې د پاکستان پوځ لخوا د ولسی حکومت د راپرځولو د ممکنه هڅو مخه دی ونیسي حسین اکانی دا تور ردوي نور تفصیل د بشیر غواش په ریپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستانی پخوانی سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څاري پر حسین حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لنجمن خط چې پکې د پاکستان د پوز د واکونو د کمولو غوښتنه شوه د لیکلو او لیګلو په تور مقدمه روانه ده حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا ورکړي هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې ځان ته یې خطر موجود دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولند په یو خبري ناسته کې وویل
an internal matter for Pakistan
که څه هم دا د پاکستان داخلي مسله ده موږ تمه کوو چې د حسین حقانی کیس داسې په مخ ولاړ شي چې اخکاروي په انصاف ولاړ وي او زر تر زر وشي موږ دا هیله هم لرو چې حقانی ته د پاکستان د قانون لاندې او د نړیوالو قانونونو په تایید سره ټوله حقوقي توجه ورکړل شي موږ به دا کیس او حالات له نږدې څخه څارو هغه همدار از ویل چې د حسین حقانی میرمن دا وخت په امریکا کې د خپل خاوند د خوندیتوب په اړه د امریکایي چارواکو سره هم کتلی دی او ورسره دوامدار رابطه لري یاد دی وی چې حسین حقانی ډیلی ټلیګراف رسپانډ سره په مرکه کې ویلی وو چې په وزیر اعظم هاوس کې دی او که بهر ووزی نو ژوند ته خطر دی ځکه چې د پاکستان د پیوړو قوتونو لخوا پرې د یو غدار ټاپه لګېدلې ده په دې مقدمه کې د پاکستان جاسوسي اداره ISI هم یو اړخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندی وکټوریا نولند همدارس د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې دغه سفارشاتو پاړه چې د امریکا او ناتو سره د تعلقاتو د نوي پالیسۍ لپاره تیار کړل شوې دي وویل چې دوی ته په رسمي توګه څه نه دی ورکړل شوې. نولند وای موږ د پاکستان په پارلمان کې له بحث څخه خبر یو او تر کومه چې ماته معلومه ده هغوی کوم اخري پریکړې ته نه ورسېدلې. زمونږ خیال دا دی چې په یو مناسب وخت کې به په دې اړه له پاکستاني حکومت څخه واورو. د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د 40 پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ ودرول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولند په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان لخوا ناټو ته د سامانونو د وړلو د لارو د خلاصولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. نولند امریکا ته د نوې پاکستانی سفیر شری رحمان چې تمه ده راتلونکې اونۍ به د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای په واشنگټن کې په کار پیل وکړي په اړه وویل چې هغه په سختو حالاتو کې روانه ده. خو نولند زیاته کړه چې امریکایان د پاکستان د استازي په توګه د شری رحمان سره د ترهګرۍ په شان مسایلو د حل شریک کار کولو ته سترګې پر لارې دي.
د وایټ هاوس د ویاندی وکټوریا نولند اونیزه خبری کانفرنس سی د پاکستان او افغانستان په چارو او نورو معاملو باندې خبري کړې وي. د دې تفصیل بشیر غواش وړاندې کولای.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد سوداګر ته له دې هیواده پاکستان ته د نیوکلیایي موادو د لیږلو په تور کې یو میاشت د پاسه دریو کلونو د بند سزا ورولې ده. د بداسیال کې د واشنگټن په تیر وختونو کې د پاکستان د اټمي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل هم له واشنگټنه د هارون بچا په ریپورت کې.
رویټرز ځان خبر ورکوي د غاش پک سلويخت کلن پاکستاني تن چې ندی مختر نومیږي او د امریکا له سرخار واشنگټن سره په لګیدلی ایالت میریلند کې ژوند کاوه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خپل جرم منلی و چې پروند جمعې په ورځ د بالټیمور ښار د یو عدالت لخوا ورته د بند سزا واورول شوه. اجانز د امریکا د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې نوموړي د یو دسیسګر په مرسته د 2015 کال نیولې تر 2010 کال پورې د خپلې تجارتي کمپنۍ د نامې په استعمالولو بیلابل رقم نیوکلیایي مواد یا خو اغستي او یا هم د غو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. د وزارت په وینا ندی مختر په دې اړه چې دغه مواد سدي او د چا تلیګي اړوند امریکایي ادارو سره د غلطو معلوماتو په شریکولو دوی تیرستلې دي. په دغه نیوکلیایي موادو کې ویل شوی چې د وړانګو د کشفولو آلات د اوبو د خالص کولو نباتي مایا او د قطر د معلومولو او د مشینونو د چالانولو یا بندولو وسایل شامل دي چې ارزښت یې 1,000 ډالر خودل شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي اخترباد کراچۍ د یو سوداګریز شرکت په لارښوونه چې د پاکستاني حکومت له مقاماتو سره تجارتي اړیکې لري خپل مجرمانه فعالیتونه پر مخ وړل. وزارت دغه راز زیاتوي چې د نوموړي له شرکت سره د کار کوونکو تنانو څخه ځینې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا په ایالت نیویارک کې ژوند کوي. د ندیم اختر په حقلا چې په امریکا کې د همیشنی اوسېدو قانوني اسناد لري ویل شوی چې د خپلې سزا تر تیرولو وروسته به له دې هېواده وشړل شي. رویټرز جان سپین حال کې لیکي د امریکا حکومت له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې اهمې پکې د دې هېواد لخوا د اټومي وسلو د جوړولو په پروسه کې پرمختګ کول او له کبله د خپل ګاونډي او د اوږد وخت دښمن هېواد هند سره د اړیکو په خرابېدو سیمه ییز ثبات له خطر سره مخامخ کول دي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د امریکا دوست هېواد بدل کیږي، امریکا د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن په شمول د دې هېواد هغو ټولو ادارو ته چې د پاکستان د نیوکلیایي پروګرام سره سره تړاو ولري په امریکایي صادراتو بندیز لګولې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان وتلی خبریال او څېړونکي نجم سیټي په فرایډي ټایمز مجله کې د خبریالانو ژوند ته په وروړاندې خطرونو مقاله لیکلې او ویلي چې په پاکستان کې یو داسې فضا جوړه کړل شوې چې پر یو کس د امریکې د ایجنټ ټاپه لګول عام شوې دي. د مقالې مهم ټکي تاسو ته پام راوړم. پاکستانی خبریال او لیکوال نجم سیټی مقاله د خبریالانو ژوند ته د وروړاندې خطرونو څخه پیل کړی او وایي تر اوسه پورې یو لس خبریالان د کار پر مهال وژل شوي دي. د ده په وینا اوس سکیورټي اسټبلیشمنت د هغو سینیر صحفیانو پر ضد یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د سکیورټي اسټبلیشمنت سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. د نجم سیټی په وینا سکیورټي اسټبلیشمنت یعنی پوځ او آی اس آی پر دغو سینیر صحفیانو د امریکې د ایجنټ ټپې لګوي. لیکوال بیا هغه خبرې په ګوته کوي او تشریح کوي چې څوک وکړي نو پر هغه د امریکې د ایجنټ ټاپه لګیږي. نجم سیټلی کې کتا سودا خبره وکړي چې د پوځ د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت پالیسی بې ځایه زړه او د ګټې پر ځای تاوان لري، نو تاسو ته د امریکې ایجنټ ویل کېږي. که تاسو ووایاست چې پوځ د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کوي یا خو راضي وو یا بې صلاحیته وو، نو تاسو د امریکې ایجنټ یاست. که تاسو دا خبره وکړي چې پوځ د آئین له مخې د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې دی، نو تاسو ته امریکایي ایجنټ ویل کېږي. که چېرته تاسو دا ووایاست چې پوځ ته له طالبانو سره معاهدې نه دي کول پکار چې له مخې هغه ځانونه منظموي او پاکستان قبضه کوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که دا وویل سي چې د القاعده او طالبان پر ضد د ډرون بریدونو هرکلی کېږي، نو بیا هم تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که چېرته تاسو ووایاست چې د پوځ د دفاع بجټ پکار دی، پارلمان جاج واخلي او اډیټر جنرال حساب کتاب وکړي، نو تاسو د امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو ووایاست چې په بلوچستان کې د سکیورټي ایجنسیانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه هم هغسې د غندنې وړ ده لکه چې د بلوچ مزاحمت کوونکو له لوري د پنجابي آبادکارو د نسل کشي، نو تاسو د امریکا ایجنټ یاست. لیکوال په وینا کې تاسو دا خبره وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسی دی یوازې او یوازې پوځیان نه جوړوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو وایئ چې آی اس آی پر ریاست کې دننه یو ریاست دی چې احتساب یې نه کیږي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټی د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم لیکلي چې د پوینا د امریکې د ایجنټ په زمره کې راځي. خو لیکوال وایي عجبه دا ده چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو زیاته امریکایي مرسته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. بل عجبه دا ده چې په پاکستان کې ټول پوځي کودتاو ته قانوني او سیاسي ملاتړ له امریکا اخیستل شوی دی. د نجم سیټی په خبره عجبه دا ده چې د ولسي حکومت په مقابله کې فوج له امریکا سره زیاتې دفاعي معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي دي. لیکوال پر مخ کاږي چې عجبه خبره دا ده چې د پاکستان فوج په اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا ملګرتیا کړې وه. د ترګریزې جګړې کې د پاکستان فضا او هوایي اډې په ټیکه ور کړې وي او دا ډول په تیر شپږو کالو کې خپل په سلګونو پوځي افسران د تربیت او تعلیم لپاره امریکا ته لیږلی دی. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټی وایي چې تر ټولو عجبه خبره خو دا ده چې هغه لیبرل طریقې پسند او سامراج مخالفه پاکستانیانو باندې د ریاست سکیورټي ایجنسیانو او غیر ریاستي مذهبي عناصرو او جهادي ډلې د امریکایي ایجنټ ټاپه لګوي چې په درېمه نړۍ کې د امریکایي پوځ د مداخلتونو پر ضد احتجاج کړی وو او دا په داسې حال کې ده چې دوی له امریکا پیسې او وسلې اخیستي او د امریکا لپاره ځانونه په داو لګولي. د نجم سیټی په فرایډي ټایمز کې مقاله وه چې تاسو مهم ټکی اوریدل. د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف ویلي د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس رابللو ته تیار دی. نوموړي د وژل شوي بلوچ ملتپاله نواب اکبر خان بوکټي لزوی او یو شمېر نورو سیاستوالانو سره په کوټه کې ملاقاتونه کړي دي. د نواز شریف هلته چې کمی سرګرمۍ کړې دي په دې ټولو باندې رپورټ له کوټې رالېږلی دی. خدای نور ناصر.
د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د بلوڅو د وجل سوي ملت پال نواب اکبر خان بوکټي په کور کې د نموړي لزوی نوابزاده تلال بوکټي سره ملاقات وکړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم تر دې وروسته د جمعې په شپه د کوټي په یو هوټل کې د ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو غړي ډوډۍ ته بللي وو. د نورو سیاسي ګوندونو له غړیو سره د نون لیگ مشر په خبرو کې وویل د پاکستان اوسنی حکومت باید د بلوچستان په ستونزو ټول ګوندیز کنفرانس رابللی وای. د ده په خبره هغوی ونه کړ، نو اوس یې د ده ګوند د جوړېدو اعلان کوي.
پاکستان یعنی اسلام آباد میں ایک ایسی کانفرنس بلائی جائے جس کو ہوسٹ ہم
پاکستان یعنی په اسلام آباد کې دی یو داسي کانفرنس راو بلل سي د کوم چې د قربتوب لپاره موږ تیار یو. په کوم کې چې دا په ګوته سي چې په بلوچستان کې څه روان دي، دا صبح څه ډول ستونزې لري او د دې صبح وګړي له کوم ستونزو سره مخ دي او موږ به هغه څه ډول هوارو. بلوچ ملتپال او د جمهوري وطن ګوند مشر نوابزاده تلال بوکټي د نون لیگ د مصر د ټولو خبرو ملاتړ وکړ او د بلوچستان له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې په دې کانفرنس کې د ګډون وکړي.
اسمه سب کو جانا چاہیے. اگر اسمه پیپلز پارٹی بھی بیٹھا تو مجھے شک ہے کہ
په دې کانفرنس کې باید ټول ګډون وکړي. خو که په دې کې پیپلز ګوند هم شرکت وکړي نو زما شک دی چې بیا به ډیر خلک رانسي او دا به وایي چې پیپلز ګوند دی لومړی په بلوچستان کې عملیات بند کړي. نورو ګوندونو ته زه هرکلی کوم. کم از کم موږ به په دې کانفرنس کې خامخا ګډون کوو. په بلوچستان صوبه کې که یو پلو بلوڅ د خپلو حقوقو غوښتنه کوي نو بل پلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې صوبې له پښتنو سره هم زیاتی سوی او خپل حقوق ورکړل سوي نه دي. عبدالرحیم زیارتوال له مشال سره په خبرو کې وویل
دا صوبه پښتون بلوڅ مشترکه صوبه ده. په دې کې د پښتانه نیمه آبادی ده. دا زموږ خاوره او دا زموږ وطن. د دې په حواله باندې دوی هیڅکله هم هیچ هیڅ مجلس نه دی کړی. پر موږ له یوې خوا د بلوچستان نوم پروت دی، له بلې خوا د ژوند په ټولو شعبو کې چې پښتون په آبادی کې نوم په نیمه دی، دې ته په صوبایي حکومت کې چې وزیر اعلی هم د دوی دی، ګورنر هم د دوی دی، چیف سکرټری هم بلوڅ دی، او همدارنګه د صوبې پر ټولو لویو چوکیو باندې بلوچستان ناستی پښتون مکمل او په نظر انداز سوی دی.
سره له دې چې په بلوچستان کې ځینې بلوڅ ملت پالو په وسلواله مبارزه لاس پورې کړی او په بیا بیا یې ویلي له ازادۍ هاخوا ته به په هیڅ شي راضي نسی. خو نواب زاده تلال بکټای وایي حکومت دې د دوی لومړني څه شرطونه ومني خبرو ته یې زه راولم. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د باجوړ ایجنسی ګڼ شمېر خلک په کراچۍ ښار کې د موچی کار روزګار کوي. دغه خلک وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې چې کراچۍ کې امن راغلی نو د دوی پر کاروبار یې ښه اغېزې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د یو موچی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
وهاب د باجوړ ایجنسی واړه مامون ډبر کلی اوسیدونکی دی. هغه د کراچۍ په مرکزی بازار صدر کې د سړک په غاړه د چمیاری یا موچی توپ کار کوي. هغه وایي د ډېرې مودې راهیسې دغه کار روزګار کوي او خوشاله ژوند تیروي.
دا زمونږ کسب نه دی، بس په کلی کې دا کار نه کوو. په کلی کې اکثر خلک نور څه کارونه کوي او یا کار نه کوي. تقریبا د 9000 نو اخلت تر 10000 پورې کسان کېدای شي موچیان چې کم دي د باجوړ. اکثر کسانو داسې بس په پټوار باندې ناستی او اکثر کسانو دکانونه یې
دیرش کلن. وهاب وایي د هغوی د سیمې زیاتره خلک د پخواره هسې د موچی کار روزګار کوي او ځینې ځایونو کې نوبت دې ته رسېدلې چې یو کال یو حصه دار او بل کال بل حصه دار بل دغه روزګار په خپل نمبر سره مخ په وړاندې بیایي. هغه زیاتوي
ډېر داسې کارونه کوي، دیاړیان هم کوي، مزدوریان نور هم کوي، خو اکثر داسې دغو کارونه نه کوي د سیټانو ولې چې خبرې هم سنه اول پکې د غم پکې بس خپل کار لګي خو بس ښه وته وایي په دغه باندې. او که څوک دار چا چې کم کاروباري بس د چا چې دا کاري بس دل راځي د دې په نیت راځي بس ټیم دې تیروي.
نوموړی وایي کراچۍ کې چې کله د هدفي وجونو پیښې شروع شي نو د نورو پښتنو په څیر دوی او د دې روزګار ته هم پکې زیان اوړي.
مشکلات هم ډېر جوړ شوي کوم دی ماجور علاقې پولیس والا هم تنګول کوي چې بس تاسو د باجوړ او دلته دهشتګردي پلاو او دا کوي هغه کوي دغه د وجې نه تکلیفونه وي. او بالکل داسې دا ډېرو کسان داسې چې هغو دکانونه هم سوي او ویشتلي مي ډېر کسان د موچیان چې کوم موچیان دي د باجوړ هغو کې ډېر کسان وژل شوي دي په دې کومو دغه علاقې چې د ماجور علاقې
وهاب زیاتوي د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ ښار کې په ټینګ شوي امن هغه د هر چا نه زیات خوشحاله دی او هغه ځکه چې یو خو یې ویره کمه شوې او بل یې روزګار هم د مخکې په نسبت ښه شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ هیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د زمو ټول خبرونه څېړنې د په ویب سایټ د مشال ریډیو واوري وګوري او ولولي. د خبرونې نیمای ته رسیدلی بشر ګواښ ته خبرونو لنډیز راته اوروي.
د پاکستان ولسمشر وای د لانجمن لیک پاړه بعد د پارلمان د قانوني سلامتي د کمیټه پلټنې منی. امریکا وای د لانجمن خط په کیس کې د امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین قانی سره سم قانوني چلند وشي. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر ته پاکستان ته د اټمي موادو د لیګلو په تور کې د دریو کلونو وی میاشتې د بند سزا اورولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې و عام وګړي او 15 د ناټو پوځیان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو پر ایران او غربي هیوادونو د تشنج او تناو د کمولو غږ کړی.
د خبرونو لنډیزمو له بشیر ګواښ څخه واورېدی. خو اوس په پاکستان کې د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو کومو موضوعاتو څه لیکلي دا ادارګي سراج زهیر لوستی او مهم ټکی په دې رپورٹ کې راغونډ کړی دی.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل ادارې شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د 15 اف سي اهلکارانو په وژنه باندې لیکلې ده. جنگ ورسپانې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ترجمان داوه کړې ده چې هغوی د خپل یو کمانډر د سیکورټي فورسز د لاسه د وژنې بدل اغستو لپاره دوی شمالي وزیرستان کې د اف سي 15 اهلکار وژلې دي. ادارې لیکي چې عجبه خبره ده چې طالبان خو په خپل ظلم کولو او ترهګرۍ کولو کې سعیب نه ګڼي، خو چې کله د دوی یو ملګری وژلې شي دوی شرعي احکام بیا په خواو خاطر کې نراولي، سړکونه پلونه او اسکولونه تباه کوي او بې ګناه خلک وژني، د کوم چې هیڅکله یو مهذب ټولنه اجازه نه ورکوي. ادارې لیکي چې د طالبانو د ځینو ډلو د امریکا سره مذاکرات او د ځینو د دې اعلان چې د پاکستان سکیورټي فورسز خلاف به کاروایی نشي کولای، د دې اعلان باوجود د اف سي اهلکارانو وجنه ښکار ثبوت دی چې د طالبانو ځینې کسان د پاکستان دښمنه لاسو کې روزنه کوي. ادارې اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې حکومت او د پاکستان د سلامتي ذمہوار ادارو له په پوره توګه چټک کېدل پکار دي چې په داسې صورتحال باندې نظر وساتي چې ګنې د پاکستان خلاف خوچرته سازش نه دی روان. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ادارې هم د اف سي کارمندانو په وژنه ده او د دې پیښې غندنه کړې ده. ادارې لیکي چې باید حکومت یو وار بیا په شمالي وزیرستان سوچ وکړي او هیڅ بده بنوي که دغه سیمه کې په محسوس ځایونو کې کاروایی وکړي شي چې ترهاګر بیخي د جړلې ختم شي. آج ورسپانې خپل ادارې کې لیکي چې ملک د نوو صوبو جوړولو بحث اخیر قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته راورسېدو او د ایم کیو ایم لخوا قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کولو باندې د شور شغرب وروستو د عوام نیشنل پارټي غړي د اسمبلی نه احتجاجن پاسېدل او د دې وروستو اسفندیار ولی خان د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او د خپل تحفظاتو نه خبر کړو. ادارې لیکي چې ملک دا وخت یو شمېر بحرانونه مخې ته دي او بیا اوس د نو صوبو به جوړولو سره یو نوی سیاسي اړۍ غړې پیل شو. ادارې لیکي چې د هرې مسلې حل موجود دی او که دولت آسانو لپاره نوې صوبې جوړول ضروری وي نو دا څه بده خبره نه ده، خو که د دې لپاره آئینی لار ولټولې شي او پاکستان کې آئین شته نو باید چې آئین موجود دی نو په دې کې په خودلې شو لارو دا مسله حل کېدای شي. ادارې اخر کې لیکي چې هیله ده چې سیاستدانان به د خپلو رویو صحیح کره کتنه وکړي او د دې مسلې د حل لپاره به آئینی او سم لار ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د دوو ورځپاڼو مقالې اسرار عالم لوستې دي. وال سټریټ جورنال وایي په افغانستان کې د امریکا تر کنټرول لاندې پروان جیل چې پکې یو شمېر د اروپکو مشران هم کوي دي، ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې چې دا جیل دي دوی ته وسپارل سي. بلخوا د فارن پالیسي مجلې په یو مقاله کې راغلي په پاکستان کې پوچ په دې پو دی چې په هیواد کې د دوی د بیا حکمرانۍ به ښه نتیجه نه وي نو ځکه فوج اوس پټ په پټه د پردیشاته نوري لاري او ادارې کاروي. د دې دوړ مقالو غټ کې لیسر علم مومن نواوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کړې چې د امریکا تر انتظام لاندې پروان جیل دې دوی ته حواله کړي شي. دا جیل چې د بګرام هوایي ډګر سره نږدې دی پکې د طالبانو یو شمېر مشران قید دي. ولسمشر کرزی په امریکا تور لګول چې د قیدیانو حقونه او د هیواد ملي حاکمیت تر خپل لاندې کوي. د ولسمشر کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې محل مخې ته راغلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په آخري پړاو کې دي. همداراز د دې تړون سره به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا رول په ډاګه شي. دا مذاکرات د نوي کال د رخصتۍ له وجې ودرېدلي وو. د امریکا لخوا په افغاني قیدیانو کنټرول او د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیانو لخوا د شپې پر مهال چاپو باندې د افغانستان ولس لخوا سخت نیوګي شوي. بلخو د فارم پولیس مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د پخوانی پوځي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف د خواوشا لسو کالو حکمرانۍ لوجه پاکستانی ولس نه غوړي چې بیا پرې پوځي حکمرانۍ راشي. پاکستان پوځ د امریکا سره د ناسامي پوځي همکاري او د پاکستان په ځمکه د عملیاتو لوجه هم په ولس کې خپل شهرت له لاسه ورکړی دی. نو همدغه وجه ده چې په اوس په دې پوهه دی چې په هیواد د دوی د بیا حکمرانۍ به ښې نتیجې نه وي. نو ځکه پوځ اوس پټ په پټه د پردیشاته نورې لارې او ادارې کاروي لکه په حکومت د فشار ساتلو لپاره اوس عدلیه استعمالوي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی د عمران خان د ګوند د پرمختګ سره د پاکستان د پوځ قسمت هم په بدلېدو دی. د دې ترڅنګ د پوځ لپاره د حکومت پر ضد یو نوی محاس عدلیه ده چرته چې د میمو یا خاص سکینډل په اړه اورېدنه روانه ده. د پاکستان دننه په پوځي مارشل لګانو جوړ نظر لرونکي کارپوهان د پاکستان پر روانو حالاتو ډېر ښه پوهیږي او دارنګ کوم پوځي جنرالانو چې هم ولسی حکومت ختم کړی دی په هغو کې په یو باندې هم د ملک سره د غداري کولو جرم نه دی لګول شوی. د پاکستان د سپریم کورټ جج چې د آئین د خوندیتوب څوګند پورته کوي چرې یې هم د آئینی حکومت ماتونکو جنرالانو ته سزا نه ده ورکړي. په مقاله کې راغلي په کار ده چې میمو ګیټ سکینډل په دې وپیژندل شي چې دا پوز د جمهوري حکومت د راغورځولو لپاره چمتو کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې ایران خبرداري ورکړي چې امریکا دې خپل سمندري بیړۍ له عرب سمندرګي څخه بیرته خلیجي اوبو ته ستنه کړي. راپورونه وایي د غلطه ځای پر ځای کړل سو امریکایي ځواکونو د لستنه ایرانیان د سمندري ډاکوګانو له ولکې خلاص کړي دي. ایران بیا په عین وخت کې د نړۍ د تیلو د تجارت له پلوه په مهم سمندري پټي کې د نوو پوځي مشکونو پلانونه اعلان کړي دي. په دې اړه یو ځل بیا پام وکړي د هارون باچا رپورټ ته.
رویټرز اجانس لیکي د ایرانیانو د ژغورنې عمل د تیر زیارت پر ورځ وروسته لاغې پیل شو چې په عرب سمندرګي کې د ماهینه ونې د یوې غټې کښتۍ الملای چې د ایران جنډه پرې پرېدله د مشر لخوا د امریکا جنگي بیړۍ ته د ډاکوانو څخه د خلاصون لپاره وویل شو. اجانس د امریکا د سمندري ځواک په بیړۍ کې سپور د جنایي پلټنو د څانګې د یو ایجنټ جوش مین کی لخلي لیکي چې وایي د الملای په نامه دغه بیړۍ له تیرو سلویختو نه ونیسې تر 1500 ورځو پورې د سمندري ډاکوانو په قبضه کې وه. دوی یرغمل نیول شوي وو چې خواړه ورسره په لږ مقدار کې پاتې وو او زمونږ په باور چې له دوی څخه په نورو سمندري غلاګانو کې د ډاکوانو لخوا په زور کار اخیستل کېدو. په عین وخت کې د پینټاګون ویاند کیپټن جان کیربی ویلي چې 15 تنه سمندري ډاکوان چې واړه د سومالیا دي یې نیولي او د امریکا په بیړۍ کې بندي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له تهران سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او د امریکا خارجه وزارت 13 ورځې وویل چې د دغه پیښې وروسته یې له ایران سره کوم تماس نه دی نیولی. د وزارت ویاند وکټوریا نولند په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې امریکایي ځواکونو د انساني خواخوږۍ د جذبې په کارولو د ایرانیانو له ژوند څخه دفاع کړې ده.
Iranians on board.
د امریکا سمندري ځواک ایرانیان خپل بیړۍ ته خېجول او به خواړه ورته ورکړل. دا غوي طبي پالنه وکړه. ښکارا خبره ده چې د سمندري غلو د ولکینا د خلاصېدو لپاره هغوی منندوی او بیا د امریکا سمندري ځواک هغوی خپل د ماهی نیولو بیړۍ ته واپس کړل او په خپل مخه لاړل. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د غورستۍ په خبرو کولې شي د امریکا او ایران ترمنځ پایدونکې ټینشن یو څه راکم کی، میرمن نولند وویل چې په دې حقلا باید ایرانیان وپوښتي. نوموړی دغه راز د نیول شو سمندري ډاکوانو سره د معاملې د سرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره مشورې پیل کړي سو معلوم شي چې دوی د محاکمې لپاره چرته واستول شي. په دا وروستیو کې چې ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د امریکا او هم د لویدیځ هیوادونو لخوا د نو او لا سختو بندیزونو سره مخ شو، راپورونه وایي چې د دې هیواد اقتصاد خورا زیات زیانمن شوی دی. خو د ایران حکومت د دغو فشارونو د پروا په نه کولو د نړۍ د تیلو د سوداګرۍ له کبله په مهمو سمندري اوبو کې د پوځي تمریناتو لړۍ پیل کړی چې د نو هغو لپاره د جمعې په ورځ تازه پلانونه اعلان کړل. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا خوم هو د ایران او امریکا په اړه باندې یو ریپورت. خو اوس زو شبکه درته د چارسدی د خیبر پښتونخوا یو تحصیل دی، هلته شانواز ترگزی یو داسې سکول لورغلی چې په هغه سکول چې دی په هغه اوبو وړی دی او تنن روزی پوری هغه سکول جوړ سوی نه دی. په لسګونو ماشومان اوس هم له تعلیمه محروم دي. راځي چې له شانواز ترگزی له دې سکول ته لاړ شو.
د شبقدر په کتوزو سیمه بیلک کې جوړ غیر سرکاري الفاروق پبلک اسکول تیر کال سیلابي افت په مکمله توګه ړنګول هو، چې د هغه اسکول ماشومان دا سات په بدیا ناسوي او سبق زده کوي. په دې کلی کې صرف هم دا یو اسکول وو، خو ځای اولس یو وار بیا په خپل مرسته د نوي اسکول د پنای دیوالونه جوړ کړل، خو د کمرو، باتروم او یا د ناستي خاص تنظیم پکې لا هم نشته. د اسکول یو ماشومه سیما وای
سر ډیر خپګا سر زمګه کوسه مو پیاړې هر څه مو پیاړې روبو ډرم ما هم پیاړې چټیا نه راکړې سر به د اسکول جوړ کړ سر ډیر خراب دي کړ سر موږ په تو چې موږ تر کم دو ضرورت یې را باتروم ضرورت
په سلورم جمعات کې سبق از د کون کې یو ماشوم شبیر خان وای هغه ډیر خفو کله چې خپل سکول تراغله نو اسکول خوش میدان جوړ شوی وو.
الله سي راف نه کہانی را باندې را وې اسکول را لون کوسم دې روانه پرتی وی او ول ته کلا سم دې ډک شو بیا هغه پاک بیا دې اسکول ته راغ
دې کلی ته د غیر سرکاري ادارو ډیر غړي راغلي او د اسکول منتظم سره وادي هم کړي چې کمرې به ورته جوړ کړي خو لای هم نه دي جوړ کړي. رفیق الله د دویم جمعات یو ماشوم دی او دا غوښتنه کوي.
مسدا ورته و چې مونږ لا بلډینګ جوړ کړي چې زموږ سکول روان شي او زموږ سکول ته واړم د څه خاص ناراضي نو زموږ د لپاره نه سکول وکړ دي چې مونږ پکې سبق وګړو.
په دې کلی کې جوړ د جمعات پیش امام هم په اسکول کې ماشومانو ته انګریزي، اردو او نور سبقونه ورخایي. هغه وویل چې د اسکول د ړنګېدو وروسته هم هغوی خپل حوصله ونه بایلله.
زما نوم جی مولانا نعیم جان دی. دا غي نه پس بیا موږ دا مشوره کړل دلته دازیو موږ یې چیرې د ماشومان مستقبل خراب نشي او دی وخت ضایع نکړي. نو موږ تقریبا دا کال په دې کې شروع کو. موږ سره الحمدلله دا ماشومان ډیر زیات دي، والدین ډیر زیات کومک کو چې هغه په دې حالت کې دا خپل واړه موږ ترولې غلا او الحمدلله زموږ ماشومان هم د نوټ سکولونو په مقابله کې خطر کړی ځکه چې بلډینګ نشته، باران شي نو بیا ماشومان هم خپې موږ هم خپې.
د دې اسکول مالک او پرنسپل ګلولی خان په وینا ډیر ماشومان په دې اسکول کې ویډیا سبق زده کوي.
یره جی دې کې بچ کم اس کم فیس ورکې نو جی 70 یا 80 ورکې دا نور جی فری دی یا غریبانان دی یا یتیمان دی کنسیشن باندې دی جی خپل ته جی موست مونږ دې ته نو ناسې مونږ دوی نه فیس واخلو. زمونږ جی مطلب مقصد دا دی جی مونږ ټول ماشومان چې کم دی کم چې دلار کوسو کې لوبي ممکن مونږ مو چې دغه مرونی سو او
حکومت او یا غیر سرکاری ادارو لا هم سو مرست نه دکړي. خو بیا هم ګلولی خان وای حکومت الټا لهوی غټي غواړي.
فیډ بیک اته مونږ نه ګورنمنټ غوښته هغه دا غوښته چې ټیکسس راکاو ټیکسس تاول ټیکس نه جمع کړي دا راکا منتلی انکم راکا ایرلی راکا دغه جی غواړي. خدا خو نه غواړي دا راشه ماته زمای انوایرنمنټ وګوره سکول انوایرنمنټ وګوره چې څنګه چاله بلډینګ شته نشته زه دا کوم کو اغیله ټیکسونه ورکم.
او د اسکول دوه ماشومانو لغختنی ورستو مو چې کله د 400 ضلع رابطه افیسر د دفتر سره خبرې وکړي نو د دفتر د چارواکو پوینا هغوی به د هغه غیر سرکاري ادارو سره د اسکول په اړه ضرور خبرې کوي کوم چې د تعلیم په میدان کې هلې ځلې کوي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، شبقدر.
د افغانستان په سینټ یا مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار په جلال آباد کې خبري اعلان ته ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په مزار ګنبد په اساسي باندې جوړ کړي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال خبريال باز محمد عابد لري.
د ننګرهار یو شمیر فرهنګیانو د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلم یار څخه غوښتنه وکړه چې د غازی امان الله خان په مزار دی ګنبد په نوي او اساسي توګه جوړ کړی شي. د کابل پونتون استاد او د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون د غازی امان الله خان په مزار د ننګرهار د فرهنګیانو په استازولۍ وویل
د مشران جرګې محترم رئیس صاحب فضل هادی مسلم یار او امدارنګ نور چارواکو خاروال صاحب لدوینه موهيله داده لکه څنګه چې په نور دنیا کې د ملي قائدینو مخبري جوړی شوې دی الته پرانسته کتاب او هر سړی زی او تخپل یادگار پکې لیکي چې د غازی مخبره لکه څنګه چې په نور دنیا کې دغه سید قائدینو مخبري جوړی شوې دا هم جوړه کی دغه راتک زموږ هدف همدار چې ډیره پس ودا چې غازیانو موږ پښتنه کو او د دوی د مخبرونو بلیدنه کو نن چې دغه وړاندیزو شو دغه نور وړاندیزونو کې وشي هغه به د عمل جامه غوندي
د ننګرهار پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد او د غازی امان الله خان د جامع جومات خطیب مولوی رستم هم د فرهنګیانو د غوښتنو ننګ وکړه او وی ویل
امان الله خان ډېر اوچت شخصیت ده او دا هغه سړی و زری قدر ازګر مشناسه د افغانانو په دې باندې پی اسلامي قائد د ملي شجاع د انګریزانو نه د عمل کا آزاد کړ تاسو قائد اعظم او نور قبرونو تلار شي څومره په هغه جوړیږي خو د دې تاسو ګوري تاسو هغه نه کیږي اطلاع ته فرهنګ څو واره راغلی اسی وعده وکړه چې هغه نه کړو د دې نه موږ دا خواهش چې د ملي قائد ته ملي عملی طور سره دیتې او سوب کی او خدمت دی وکي ترڅو د خلکو زړونو کې محبت پیدا شي چې یاره واقعا د خلکو د مشرت احترام لري کدا د دې ازادي نه وینن موږ غلامانو
د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو د گیډې د ایخودو پر مهال وویل ډیر ژربه په مزار ګنبد او ورسره سنگ کې جمعات په نوی او اساسي بڼه جوړ کړی شي
نن نه استدا خپل ژمنه ز تاسو سره کوم شوال سره مشتا چې د شروا سره په توان کې چې د ولایت په توان او چې په مرکزی اداره کې زمونږ توان او وسه سي کوي مقبره نه دي څنګه چې دغه تمنګ یوازې مسجد لرو په دې د خ خولا لپاره لکه څنګه چې د نورو قائدونو سره خای او جوړ دي او هغه خپل افتخارات بولي موږ به ان شاء الله د دې لپاره هڅه کوو او راتلونکي کې چې ستاسو په وړاندې تدریګو بیا به ان شاء الله د سوال جواب حل شوی
یاد دی وی چې غازی امان الله خان په 1919 میلادي کال انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه او په بل لس کلنۍ واکمنۍ کې د هغه وخت لغښتنو سره سم افغان ولسته د پاموړ خدمتونه تر سره کړی دي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو د خبرونی د دی رواني غړی چې کما خبري برخه وا هغه هم په دې ځای باندې پات رسیږي خو خبرونی دوام لري نه ساته خبرونی دي دغه روانه غړی کې اوس وخت را رسیدلې دي د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه د نړۍ رنگونه تاسو ته ګلایا وړاندې کوي
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو کوربه ګل ایازم لومړی مو نوې کال مبارک شه په دې هیله چې 2012 کال تاسو په ژوند کې ډېر خوشحالي راولي په نننی پروگرام کې مدله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راوړي دي جورجیا کې یو کس نړیوال ریکارډ جوړول لپاره 50 قاشوګي په خپل بدن سو وخت لپاره په مغناطیسي طاقت وساتلې زو جورجیا تھا دا جورجیا نه دیش کرن الباشي د لوبو کوچ ته په بدن کې مغناطیسي طاقت لري دوی په خپل بدن 50 قاشوګي د 10 سکندو پورې وساتلې او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړو د دې نوړاندې نړیوال ریکارډ د 50 قاشوګو وو چې یو ماشوم جوړ کړی وو البرچ وای دوی د وړوکیوالینه مغناطیسي طاقت لري د ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ چارواکي د دې مظاهری روستو د البرچ نوم په نړیوال ریکارډ کې شامل کړو په دې موقع یو ډاکټر وای دا ممکن ده چې د انسان په بدن کې مغناطیسي طاقت وي ځکه البرچ وکړی شو چې په خپل بدن یې قاشوګي وساتلې چلی کی حکومت د نړیوال توڅي کمپاین په ترڅ کې د ټای نه چولو فیستا کړی زو چلی تا چلی کې حکومتي چارواکو یو امر جاری کړی چې سوټ سره با ټای نه چوي د سره با د ایر کنډیشن استعمال کم شي د چلی د خزانه وزیر وای په سویلي برخه کې دوبه شروع شوه او د ټای نه اچولو سره با د ایر کنډیشن استعمال کم شي او د توانای بچت به هم وشي په چلی کې ځین خلکو نیوکی کوم کړی چې ولسمشر وزیران د ټای نه بغیر نشي کولی چې دستورو تلاټ شي په پاپو نیو غانا هیواد کې په یو وخت دوه وزیر اعظمان، دوه پولیس مشران او دوه گورنر جنرالان دي. پاپو نیو غانا کې په 2002 کال ټاکنو کې سر مایکل سوموري بری ترلاسه کړی وو او د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. په تیر کال په روستیو کې سنگاپور ته د علاج لپاره لاړې. خو چې کله هیواد ته سر مایکل راستون شو نو ورته معلومه شوه چې په هیواد کې بل وزیر اعظم پیټر اونیل ټاکل شوی. د دوی په غیر موجودګۍ کې سپریم کورټ پیټر نیل وزیر اعظم وټاکلو، خو سر مایکل د ایوان د لارې بیا خپل ځان وزیر اعظم وټاکلو. دا وخت په یو هیواد کې دوه وزیر اعظمان، پولیس مشران او چارواکي په واک کې دي. د چین په یو سکول کې پرنسپل په امتحان کې د نقل مخنیوي لپاره د طالب علمانو په کلو میدان کې امتحان اخیستی دی. زو د چین کونبای صوبې ته. د چین هونبای په یو سکول کې طالب علمانو نه امتحان د لوبو په میدان کې اخیستی شوی. د لیکلو امتحان په کلاو میدان کې د اخیستو مقصد په ماشومانو کې د نقل مخنیوي کول بو. د سکول پرنسپل وای دوی د طالب علمانو په میدان کې سار په خطوګه کولی شي او طالب علمان به نشي کولی چې د یو بل نه نقل وکړي. سویڈن کی حکومت ولستا دا سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ تا رسائی ورکڑی دا. زو سویڈن تا. دا سویڈن د سیلګری وزارت حکومت په دې خبره قانې کړي چې ولسته د ټویټر اکاؤنٹ رسائی ورکړي. اوس به د سویڈن ولس کولی شي چې په سماجی ویب پاڼه ټویټر د وو ورځو لپاره پیغامونه او خپلې خبرې ولیکي. د سرکاري ټویټر ته رسائی ورکولو مقصد د سیلګری شرق زیاتول دي. حکومت ولسته ویلي دي چې په ټویټر د سویڈن د خپلی خارونو او د خلکو د پوښتنې جواب کړي. دا لومړی ځل دی چې یو حکومت خپل ولسته د سرکاري ویب پاڼې رسائی ورکړي ده. Svårt för gossarna att gå till deras sällskap är och dyra. Nu förslår de inte supa för en plåt, säkert skall det vara fyra. Den som inte supar är i stort förakt, bränner vin förtager både vett och makt. Många säger så, bara jag kan få lika gott vad det ska. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې سیګریټ سکلو سره د خزو په بدن کې د کینسر ناروغي جوړیږي. سیګریټ سکلو سره په خزو کې د دوی د بدن خلیه ډېری نازک شي او مقاومت نشي کولی. د امریکا فلوریدا پوهنتون تحقیق نه معلومه شوې چې خلک څومره زیات سیګریټ سکي نو هغه عمره د کینسر ناروغي سره پکې زیاتیږي. تیر کال په انټرنیټ کې صارفینو د ټولو نه زیات اپل کمپنۍ چیزونه کتلی دي. د سروې تر مخه په 2011 کال کې خلکو په ګوګل زیاتره وخت د اپل کمپنۍ مصنوعات سرچ کړي. په لس سرچونو یا لټون کې د 50 نه زیات د اپل کمپنۍ مصنوعات وو. په دې کې د اپل کمپنۍ مشر سټیو جابز د ژوند، آیفون 5، آیفون 4S، آیپیډ او د کمپنۍ نور مصنوعات شامل وو. بیا په سویډن کې په 2011 کال کې د انټرنیټ صارفینو په لومړي نمبر فیسبوک، په دویم نمبر یوټیوب او په دریم نمبر د امریکا مشهور سندرغاړي جسټن بیبر سرچ کړي وو. د کمپیوټر کمپنۍ اپل د کتاب لوستلو لپاره په ځانګړي توګه د وو انچا آیپیډ جوړولو پلان لري. د انټرنیټ مختلف ویب پاڼو داسې رپورټونه ورکړي چې سخت کال 2012 کې به اپل کمپنۍ د کینډل په مقابله کې د کتاب لوستلو لپاره د وو انچا آیپیډ مارکیټ ته وړاندې کړي. دا وخت په نړۍ کې صارفین کینډل ډېر زیات خوښوي چې د دې د لارې کتاب لوستلی شي. اوس د فلمی نړۍ خبري. نوی کال راتک سره په فلمی نړۍ کې د ایوارډونو لړۍ پیل شي. د تیر 2011 کال تر ټولو غوره فلمونو ایوارډونو ترلاسه کول شروع کړي دي. د هالیوډ مشهور ایوارډ آسکر لپاره د فلمونو ټاکنه هم پیل شوې. په دې فلمونو کې وار هارس، دی آرټست، منی بال، دی ڈیسینڈنٹس، ہوگو او جے ایڈگار شامل دی. دا آسکرز او دے نوڑان دی دا فلمون ایوارڈو نبا سخت کال دا مارچ میش پوری ورکولی شی. دا ہالی ووڈ نوی فلم سلمان فشنگ ان دا یمن با سخ کال دا مارچ پا دوی منیٹا نمائش تا پر اولان کی گی. دا فلم پا یمن کی جوڑ شبی دی او دا یمن یو لڑ پوری چارواکی غواری چی دا دوی پا حیوات کی دا میانو دا خکار کولو لپار طالبون جوڑ شی.
Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen.
As a fisheries specialist, this is plainly ridiculous. There's just no way that salmon can survive in those sort of environments. I thank you for your time, Ms. Chetwood Talbot. I'll see myself out. Goodbye.
Maxwell, better be good.
Well, there's been a bombing in the Middle East.
What?
I didn't think we could make the war in Afghanistan any less popular, but hey, even I can be wrong.
We need a good news story from the Middle East, a big one. Get on with it.
New girl band, Middle East tour. Oh, maybe.
د برتانی پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تچر په ژوند نوی فلم دی آیرن لیډی با د جنوري په 14 نیټه په ګرد نړۍ کې نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. فلم دی آیرن لیډی په مخصوص ځایونو کې د تیر کال د دسمبر په 10 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې شوی وو. د برتانی پخوانی وزیر اعظم په ژوند دا لومړی فلم دی. په دې فلم کې خو دې شوی چې مارګریټ تچر په سختو حالاتو کې حکومت جوړ کړی وو.
With all due respect, when one has been to war.
With all due respect, sir, I have done battle every single day of my life.
The main thing is your voice. It's too high and it has no authority.
I may be persuaded to surrender the hat. The pearls, however, are absolutely non-negotiable. That's the tone that we want to strike.
د هند مشهور فلم ډایرکټر کرن جوهر نوی فلم اگنی پت با د راروانی میاشتې په 26 منټې نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. اگنی پت فلم کې مشهور فلمی ستورو سنجے دت، ریتک روشن، پریانکا چوپڑا کار کړي. لومړی اگنی پت فلم کې هیرو د هند مشهور ستوري امیتابھ بچن وو.
दीनानाथ चौहान को मरना पड़ेगा.
د هند مشهور ستوري نصیر الدین شاه نوی فلم 4084 به د جنوري په 14 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې نصیر الدین شاه پولیس والا وي.
بہت سوچ لیا، اب سیدھا چلتے ہیں.
لیکن پلان سر، پلان کیا ہے؟
پلان یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے.
کل سے دارو بھر.
چلو
یہ تو نقلی پولیس ہے.
ممبئی پولیس رک جاؤ نہیں تو گولی.
تو پولیس ہے، چور کی طرح مت سوچ.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې ستاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0020221211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي را روانه ونی بیا در سره يم بلوی الله مسپارم.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم